شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتک پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 28مه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوویلې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 3 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي، چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیایي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډیر نور روغتیایي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیایي خدماتو بی برخې شي. مخکې له دې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیایي مرکزونه چې دې سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تېره اونۍ په یو راپور کې وویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لا دمخه له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. وروسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبرې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادۍ راډیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالاس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حمله وکړې. د حوثي ډلې المسیر تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سر سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمینه صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالی په نښه شوی دی. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډلې اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حملو کې د 500 ماشومان او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 98 نور ټپیان دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشتیو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجاله تن خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان نو خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغا چه رسنه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په 25 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ډول سره چې په دې روسيو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې شوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 13 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د استلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د ICC یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې لامل سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د اوسېدو ورستې نیټې ته له دوو نیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 13 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ACC کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ACC کارت درلودونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو لامل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي.
د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نو موري د یک شنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او ورستای چلاندې د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ACC د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې دی وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ACC کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیرسمې له هیواده ووزي. کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خاطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوی ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا ناسته تیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي. خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز بندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 21 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلر وشته میورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې په کې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشتو کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبل شامل دی. پاینال کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو 43 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 26مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو در وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېخنې وړ ده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. دوی ان نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري،
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبريالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبريالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبريال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو څلرویشت سلنه زیاتې شوې دي. په دې کې په 13 پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خبريال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو مده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، نو شپږتیا سلنه ښځینه خبريالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکو میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4.3 زره کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر سي وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شوي شمیر زیات شي او له 4.3 لک ډیر کسان به د خپلو مینو پرې خودو تاړ شي. ډي آر سي د 2015 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځای کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت رئیس پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواده ایستلي. راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستان ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدر دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقوقو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاغله ازادي راډیو او قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې 11مه ورځ ده او د روژې تر پایه یوازې 12 یا 14 ورځې پاتې دي. راځئ واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دی، خو ملت اشاره وګای ده مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې او ورونه بشارګان د لوګي لا سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې په سرکو سي ګرځي، نو مکمل ټول سرکو غاړې او خار هغه خپل ګرځي سر روزمات لپاره سن لري. نو الله دې په رحم دی، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګور خایم له کابل نه تاسو ته غواستم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې ده ما خېتريږي نسبت هر کال ته په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بیروزګار پاتې دي، سره له درس او تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه غوټبن وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډېر خراب دي. پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډېر شکر پې باسو پاروس کال چې سکل ډېر زیات بهتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحري لپاره، پیشلمې لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته، یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي تاله عزاده لپاره یو څو سره، یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوس کال ډیرې د ځوانان چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او